شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې خپرونه کې چې نیم ساعت دوام کوي، زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. سلامونه. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اووه ورځې پاتې شوې. وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر څرګندونې د دې ټاکنو په برخه کې د شته ستونزو او د هغو مشکلاتو په اړه اورېدلی شئ چې د دې په وینا حل شوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. په کلات ښار کې د پرنوی حملې د مړو شمیره 9 ته لوړه شوې ده. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. او پنټاګون په پام کې لري چې نن د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د ایران پر ضد د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې د پرونی حملې د مړو شمیره 9 ته لوړه شوه. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې موټر بم حمله کې همدارس 140 نور کسان هم ټپیان شوي دي.
ورستی د تلفاتو شمیره چې ولایت ته رسیدلې ده 9 تنه شهیدان لرو، 140 نفره نور چې دي زیاتو کم، په 140 زیات یو څه کم دي ته د موږ ټپیان رسیدلي دي.
ښاغلی سیال زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د زابل د والی ویان همدارا زیاته کړه چې د دې حملې په نتیجه کې چې مسؤلیت طالبانو منلی، د کلات روغتون ټول ویجاړ شوی او فعالیت په ټپه درېدلی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو دا موټر بم برید چې قربانیان یې ناروغان، ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دي، سخت غندلی دی. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. ښاغلی غنی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید هم دی، دا ژمنه یې نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې وکړه. ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اوس په ننګرهار کې د امریکا د بي پیلوټه الوتکو په حمله کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر سنګرونو د چهارشنبې ورځې هوایي حملې 14 ملکي وګړي وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. په نورو راپورونو کې د لږ تر لږه 150 ملکي وګړو د مړینې او د 40 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د افغانستان دفاع وزارت او د متحدو ایالاتو د پوځ ویان دا حمله تایید کړې ده. د افغانستان، بنگلادش او زیمبابوې د درې هیوادیزو شل اووره مسابقو په لړۍ کې د افغانستان او زیمبابوې دوهمه سیالي روانه ده. افغانستان په 4 ګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. افغان لوبغاړو تر دې شېبې 115 منډې کړې او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي چې یو یې حضرت ځاځای دی او بل یې شفیق الله دی. د لوبو په دې لړۍ کې افغانستان تر اوسه بې له دې چې کومه سیالي وبایلي دوه لوبې ګټلي. بنګلادیش دوه لوبې ګټلي او یوه یې بایللې، خو زیمبابوې هېڅ سیالي نه ده ګټلې. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، پنټاګون په پام کې لري چې نن ښاغلي ټرمپ ته د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو د خپل هویت نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پوځ به ولسمشر ټرمپ ته پر نورو سربیره پر ایران د هوایي حملو بیلابیل امکانات هم وړاندې کړي. چارواکو همداراز ویلي چې پنټاګون به دا خبرداری هم ورکړي چې د ایران پر ضد پوځي اقدامات ښایي په سیمه کې د بشپړې جګړې باعث شي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ګډون د ټرمپ د ادارې ګڼ شمیر چارواکو ویلي دي چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستي برید کې د ایران لاس و. پومپیو پرون په متحده عربي اماراتو کې خبریالانو ته وویل فکر کوم دا خبره اوس تر ډیره روښانه ده. په سیمه کې هم عمومي اجماع شته او ټول پوهیږي چې دا حمله ایران کړې. ما نه دي لیدلي چې په دې کې د څوک د یوې شېبې لپاره هم شک وکړي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبه ورځې د حمله پر د یمن حوثی یاغیانو منلې، خو ایران په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر نو ویل هیواد یې جګړه نه غواړي خو د ځان دفاع به وکړي. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې پر دزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دی. پولیس وایي چې د بریدګر د موندلو لپاره هڅه کوي. امنیتي چارواکو سیمه محاصره کړې او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ په 3 کیلومترۍ کې دوه بریدګرو په یوه نیسان موټر کې پر خلکو ډزې کړې. د واشنگتن د پولیسو په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یوه ښځه او 15 نارینه دي. دا ډزې داسې مهال شوي چې امریکایي سیاستوال د وسلو د لرلو د قانون پر اصلاحاتو بحث کوي، ځکه په متحدو ایالاتو کې هر کال لسګونه کسان په ډزو وژل کیږي. او د روسیې او قرقزستان ولسمشرانو نن د روسیې په اورنبورګ ښار کې د دوه اړخیزو اړیکو او د شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته د سیمه ایز ګډون پر مسایلو بحث وکړ. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته وویل چې ولادیمیر پوتین او سورنبای جینبیکوف د پوځي تمرینونو تر لیدلو وروسته ډېرې هر اړخیزې خبرې وکړې. د روسیې او قزاقستان ترمنځ سرحدي سیمه دونګوز کې په دې تطبیقاتو کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او هند پوځي ځواکونو ګډون کړی و. جینبیکوف یوازینی بهرنی مشر و چې د دې پوځي تطبیقاتو لیدو ته ورغلی و.
دا سجی رډو ماښامنۍ خبري مچل اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د ولسمشر د انتخاباتو امنیت ته اندېښنه لري. د دفاع وزارت ویان بیا وایي
باندې یو سلو 50 غونډې کې یوازې په یوې کمپاینیز غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه منګل او پیښه درلوده.
البته نن په پکتیا کې د حکمتیار انتخاباتي کمپاین ته نږدې د هوان مرمۍ لګېدلې دي، خو چاته زیان پکې نه دی اوښتی. پکتیا والی ژمنه کوي چې اکثر نجونې او ښځې به دا ځل په انتخاباتو کې برخه اخلي. په ورته وخت کې دوی ګیله منې دي.
تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي، غه ته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، هغه لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
له پاکستانه په پټه وتلې د بشري حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
د بهر راوتلو مقصد هم دا ده چې خپل مبارزه جاري وساتم.
په دې خبرونه کې دا په زړه پورې مطلب هم لرو.
کورو ته ټک ټاک ور وې اختلري په پیسو برابر سي، په پیسو اخلم کنه مفته خل سوګ نه راکئ لډی رانو نه راټولو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشروي د انتخاباتو لپاره د دوی یوازنی اندیشنه امنیتی ستونزې دي. هوا عالم نورستانی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا اندېښنې وروسته له هغه دي چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او چاودنې وشوې. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امنیتي پیښو د دغه هیواد د انتخاباتو د کمیسیون مشره اندېښمنه کړې. هوا عالم نورستانۍ دغه اندېښنه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړه. وی ویل ناامني یوازینۍ ستونزه ده چې دغه ملي پروسه ګواښلې شي. د وی یوازنې ستونزه چې موږ یې اندېښمن کړیو امنیتي مسایل دي. خدای مکړه په کوم سایټ کې کومه پیښه رامنځته نشي او د خلکو پر روان او روحیه تاثیر ونه کړي. په تیرې وونه کې په کابل، ننګرهار، پروان او زابل ولایتونو کې په پرله پسې ډول چاودنې او انتحاري عملی وشوي چې په لږګونو کسانو ته په کې مرګ شو بلوا وخته. اغلی نورستانی وای د امنیتی ننګونو لامل به د انتخاباتو ل 15303 مرکزونو څخه 401 دیرشي تړلی وي، خو په خبره امنیتی ورګانونو دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو په ورځ به د امنیت ټینګښت په برخه کې پوره هڅه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشوي دوی په نورو برخو په ځنګړي ډول د انتخاباتو تخنیکی برخې ته پوره چمتووالی لري او تیرې ستونزې به تکرار نشي. دا زیاتوي چې سیستم بایومیټریک دی او په کافي اندازه کارکونکي هم روزل شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوه اونۍ پاتې ده. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د تلې یا میزان د میاشتې په شپږمه نیټه تر سره شي. د انتخاباتو لپاره یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت موضوع جدي ګڼي وای ک په دغه ورځ امنیتی تدابیر سم نوي خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون و نه کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل
امنیت اساسی موضوع ده که چه ته نه خواسته نامنی انتخابات پر ازمن کنټرول نسی، یعنی یو شی چې په هیغه غدا خلکو کډو بډې محدود وي او په عین حال کې نه خواسته تلفات مې لري.
طالبانو مخکې تر دې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات غوښلي او دای یو امریکایي د سیسه بلل ده. د غډلې دی وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي ملکی خلکو ته د زیان رسیدو مخه ونیسي، خو هغه کسان به پنه کړی چې د دغو انتخاباتو کامیابولو او د امنیت د خوندیتوب هڅې کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر نوماندانو هم ویلي دي چې د نامنویو له عمله سم کمپاین ونه شو کړی. دوی وایي سره له دې چې د دې مودې په لړ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات او سولې ته هیله من کړي وو، بلخو ناامنیو پر ټاکنیزو سیالیو سیوری خوړولی وو. خو د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې له نوماندانو سره د کمپاینونو په لړ کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري شوې ده. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
دا چې د انتخاباتي سیالیو د ختم لپاره یوازې 15 ورځې پاتې دي، یو شمېر نوماندان شکایت کوي چې د نامنویو له عملی خلکو ته خپلې برنامې نشو رسولای. د ولسمشرۍ نومان شهاب حکیمی وایي کدای شي په راتلونکو نږدې ورځو کې ډیری نوماندان له انتخاباتو په شا شي.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې جنگ روان ده. زه فکر کوم چې وخت کافي دی، موږ ورسره کولای شو په ټولو ورځو کې انتخاباتو کې دا د ما خبر ده چې موږ کوي چې د افغانستان خلک په اشتراک کې
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې ټکنیزې ټیم غړی بشیر احمد تینج هم ورته نظر لري.
موږ خپله نهایي هڅه وکړه ترڅو خپل پیغامونه خلکو ته ورسوو، خو د نامنیو او ځینو نورو ستونزو له امله سل په سله مو دا کار ونه شو کړای. اوس نو د دې 15 پاتې ورځو په لړ کې هڅه کوو چې خلکو ته خپلې طرحې او پلانونه ورسوو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې غړی فضل غنی حقمل هم وایي چې ټاکل شوې موده د دوی د کمپاین لپاره کافي نه و.
دا دوه میاشتې د موږ لپاره کافي نه و او خبره دا وایي چې دا موده یو څه نور هم غزیدلې وای تر څو مو په دې توانېدلې و چې د افغانستان ګڼ شمېر نور ولایتونو ته هم سفرونه کړي او خپلې طرحې برنامې مل ولایت سره شریکې کړي.
ښاغلی حقمل هم نامنې د دوی د چارو پر وړاندې لوی خنډ بولي، خو یو شمېر نوماندان بیا د انتخاباتي کمپاینونو په اړه راضي دي. هوای چې په کافی اندازه یې ګڼ شمېر ولایتونو کې د خلکو سره خپل برنامې شریکې کړي ترڅو خلک دوی ته رایه ورکړي. د دولت جوړونکو ټاکنیزې ډلې وایاند جاوید فیصل
موږ له شمغه تر نور ټولو کمپاینونو وړاندې د افغانستان څلور د ولایتونو کې د خلکو د پوهاوي لپاره او هغوی ته د خپلو پروګرامونو تشریح لپاره کمپاینونه پیل کړي وو. د ولایتي کمپاینونو تر څنګ جمهور رئیس او د ټکټ رئیس او د هغوی معاونین مختلف ولایتونو ته لاړل، سفرونه یې وکړل او په ولایتو کې له خلکو سره خبرې وکړې.
د ورسمشې بل نومان فرامرز تمنا هم د ټاکنیزو سیالیو ټاکل شوې موده کافي بولي.
در مدت تعین شده
په ټاکل شوې موده کې مو له خپل پلویانو سره خبرې وکړې او خپل برنامې او طرحې مو ورسره شریکې کړې شوې.
د پداسې حال کې چې نه یوازې نوماندانو بلکې له عام خلکو سره هم د انتخاباتو په ورځو کې د نامنیو لامل اندېښنې موجود دي. تر دې وړاندې طالبانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ګواښ کړی چې د دې پروسې په لړ کې به خپلې حملې زیاتوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې د نوماندانو د امنیت د خوندیتوب خبره کوي او ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ کې به هم امنیت ټینګ کړي. د دغه وزارت وایان روح الله احمد زای
دوی د غونډو او جلسو د امنیت تامین د زمونږ د انتخاباتي پروسې د امنیت د تامین د لوی برنامې یو برخه ده او موږ د متحدو او تر اوسه پورې موږ په موافقانه توګه دلته پرمختللي. پښوګوري چې باندې یو سل 50 غونډې سي یوازې په یوې کمپاینیز غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه منګل او پیښه درلوده، اما په نورو غونډو کې دا هیڅ پیښه او ملت د افغانستان شاهد نه.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې کله انتخاباتو په لړ کې امنیت خوندي وي دا پروسه به په شفاف ډول مختلاړه شي او خلک به هم پراخ ګډون وکړای شي.
د تلش په جمع د ولسواکۍ پلور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي. د پکتیاوالو استازي ژمنه کوي چې د دې ولایت شزبه د سنتو سربیره په انتخاباتو کې برخه اخلي او رای به ورکوي. احسان آریان لګردیزه راپور لري.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې په راتلونکو ټاکنو کې د میرمنو د پراخ ګډون په موخه غونډه رابللې وه. دوی چې رسنیو ته یوه مطبوعاتي اعلامیه هم ولوسته وویل چې د دې ولایت میرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او هیڅ ډول ستونزو او محدودیتونو ته به تسلیمي نه شي. دغه میرمنې وایي که څه هم د رایې اچونې په ورځ دا کس اخیستلو موضوع ځینې میرمنې اندېښمنې کړي، خو دوی له دې کاره هرکلی کوي او د ټاکنو د روڼتیا لپاره یې مهم بولي. د ناستې یو شمېر میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که واقعیت ووایو عکس یو داسې موضوع ده چې د درغلیو مخنیوی کوي، یعنی دا واقعیت یو سالم سیستم ده، یو ښه نظم منځته راوړي. خو بیا هم موږ مایوسه کېږو نه، دې پروسې په هغه کې به ټول خویندې ګډون وکړي او کوشش کوو خویندې دې ته تشویق کړو چې باید دوی انتخابات کې سم وخت. زما نوم ناهیده ده. زموږ خوند تصویر نه ترس نه لري، هغوی په کورونو کې ترس لري ځکه چې د هغوی پلارونه د هغوی ورونه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې ته ولې عکس اخلي. خو متاسفانه تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي هغه ته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، هغه لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
د افغان ښځو شبکې یو بلې ګډونوالې میرمن پکتیاوال د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون وروستي اجرات چې له مخې ځینې دولتي چارواکي د ټاکنیزو اصولو په سرغړونې له رای ورکولو محروم او نقدې جریمه کړل او د پخوانیو کمیشنرانو له محاکمه کېدو وروسته د میرمنو باور د راتلونکو ټاکنو پر شفافیت ډېر شوی.
کمیسیون مې د امید بیخي ختم و، صفر و. خو کله چې دغه دوه پرېکړې دوی وکړې چې یو تعداد کمیشنران دوی ته اجازه ورکړه او دا شکایت د کمیسیون چې دا څو ورځې اعلانوي چې څوک چې د دولت د نفر ده او د کسان چې کاندید د دوی ملاتړ کوي دوی ته یو څه نقدي جریمه او د رای ورکولو نه دغه لږ لږ موږ امیدوار کوو، خو سل موږ مطمئن نه یو.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې مسؤلین او غړي وایي که څه هم د ټاکنو لپاره عامه پوهاوی څومره چې لازم ونه دی شوی، خو دوی وایي په پاتې ورځو کې به هم کور په کور وګرځي او میرمنې به په روانو ټاکنو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
پکتیا والی خپل خویندې او لوڼې هڅوي چې د تل پشپژمه رای ورکړي او غزنی کې بیا د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د ټاکنو په وخت له خبریالانو غواړي چې بې پرې پاتې شي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټه وایي که خبریالان په راتلونکو ټاکنو کې له بېلوریتوب څخه کار واخلي ژوند به یې خوندي وي. په مرکزي زون کې د یادې کمیټې مشر جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ځینې خبریالان مسلکیتوب ته ژمن نه پاتې کېږي. زما په فکر خبریالان باید مسلکي چلند وکړي. وقار زیاتوي که څومره خبریالان بېلوري پاتې سي هم دومره تهدیدات راکمېږي. خبریال باید له هېڅ ډلې او کاندید سره فکری تړاو ونه لري.
د خبریالي اصول دا دي چې دوی باید بے طرف پاتې سي، په هېڅ ډول باندې هغه فکري تړاوونه دي، ځینې نور تړاوونه دي، هغه باید ونه لري. زما فکر باندې تر ټولو ښه لار دا ده چې خبریال مسلکي چلند وکړي له دغسې موضوعاتو سره. هغه مسایل چې د خبریالي د اصولو مربوط کېږي هغه ټولو ته په کتو باندې لا هغه څه په ځان باندې عملي کولو له لارې موږ کولی سو خپل مسلکي والی هم اثبات کړو او د دې تر څنګ له دغسې کړکیچنو له دغسې جنجالي پروسو څخه سي افغانستان په ډېرو نازک حالت کې هم ده په ډېر ښه بریالي شکل باندې.
په غزنی کې خبریالان هم په دې نظر دي چې د انتخاباتو تر څنګ په عام کاري سفر کې ځینې خبریالان ځینې وخت طرف نیولو له امله له تهدیدونو سره مخ کېږي. په غزنی کې د پژواک خبري آژانس خبریال سیف الله مفتون وایي که خبریالان بې طرفه پاتې سي نه دا چې په ټاکنو بلکې په ټول کاري سفر کې به خوندي وي. ازادي راډیو ته یې وویل بېلوري خبریالي د خبریالۍ اصل او مسلکي توب دی.
رښتیا هم که چیرې خبریالان په ټاکنو کې بې طرفه پاتې سي د دوی ژوند به خوندي شي، نه یوازې د دوی ژوند بلکې دا د خبریال په قانون کې نه سي چې دوی له کوم کاندید څخه په ښکاره ملاتړ اعلان کړي خبریال بې طرفه وي تل. خو که چیرې د ټاکنو په ورځو کې دوی بې طرفه پاتې سي له کوم کاندید یا له نومان څخه ملاتړ اعلان نه کړي نو رښتیا هم چې د دوی ژوند به د نورو وختونو په پرتله خوندي وي او خوندي به پاتې سي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په غزنی کې خبریالان د دولتي چارواکو، پولیسو او محلي قومندانانو له ناسم چلند او وهلو ټکولو سره مخ کېږي چې یو لامل یې خبریالان او رسنیو ته د نه درناوي تر څنګ د خبریالانو بې مسلکیتوب او لوری بلل کېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
ولسمشر ته نومان ګلبدین حکمتیار په پکتیا کې انتخاباتي غونډه وکړه. غونډې ته نږدې د حکمتیار د وینا په وروستۍ برخه کې د هاوان دوه مرمۍ لګېدلې. له پکتیا احسان آریان راپور لري.
د دولت جوړونکو ټیم له مشر اشرف غنی وروسته پکتیا ولایت د سولې او اسلامي عدالت او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د ولسمشریزو ټاکنو دوهم نوماندی چې دلته له خپلو پلویانو سره ټاکنیزه غونډه جوړوي. د ګلبدین حکمتیار د وینا ډیره برخه د ملي یووالي د حکومت په مشرانو په نیوکو ورټولوه، خو د وینا په یوه برخه کې په ولسمشر غنی تور ولګوه چې د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده کوي. نوموړی وویل اوسنی حکومت مشروعیت نه لري او د بهرنیانو په مستقیمه همکاري جوړ شوی. ولسمشری ته نومان ګلبدین حکمتیار که څه هم په غونډه کې خلکو ته د بریا په صورت کې د خپلو راتلونکو پلانونو او طرحو په اړه د معلوماتو د ورکړې تر څنګ کومې ژمنې ونه کړې، خو د وینا په یوه برخه کې وویل چې که راتلونکي حکومت دوی ته د هیواد د ګمرکاتو او د مخابراتي شبکو مدیریت وسپاري، دوی به د کال شپږ میلیارده ډالر عاید د افغانستان حکومت ته ورکړي. نوموړی د خپلو خبرو په څنډه کې وویل چې یوازینی سیالي تقلب دی او کرنۍ ټاکنې وشي دوی بریالي دي. د ګلبدین حکمتیار د وینا وروستۍ برخه وه چې شاوخوا یوه بجه او شل دقیقې له یوه نامعلوم ځای څخه دوه د هوان مرمۍ راغلې او د غونډې له ځایه کابو 1500 متره لرې ولګېدې. د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د حزب اسلامي مشر په همغه شیبه کې د چودنې مسؤلیت په خپلو سیاسي مخالفانو ور واچوه او زیاته کړه چې نوموړی له طالبانو سره یې بې هوکړې ته رسېدلی چې دوی به په یوه بل کار نه لري. په ولسمشر غنی د لګیدلو تورونو د سپینیو په اړه مو د دولت جوړونکو ټیم لای وطن ویان جاوید فیصل او د ولسمشر ویان صدیق صدیقی سره اړیکه ونیوه، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
ستاسو له پیغامونو
نومې بسمې نه دی دم کلی اوسیدونکي په انتخاباتو کې د دې لپاره ګډون کوم چې یو ښه ولسمشر وټاکو ترڅو افغانستان آباد کړي. د خپل خیر راتلونکي لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلم.
نوم یې خدیجه ده. په دې خاطر باندې انتخاباتو کې ګډون کوم چې په افغانستان کې سوله او امنیت راشي.
نوم یې اجمله ده. انشاءالله انتخاباتو کې به ګډون کوم. د دې لپاره چې یو ښه راتلونکي ولرو.
زه د افغانستان ښه راتلونکي ټاکم.
زه هم رای ورکولو ته ځم، تاسو هم رای ورکولو ته لاړ شئ.
راځئ چې ټول په ټاکنو کې ګډون وکړو ترسو خا امنیت ځان ته تیار.
رای ورکول زموږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي راډیو خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. کدا کرکټ په اړه معلومات ترکو، تازه خبردار چې د افغانستان 15 لوبغاړي اوټ شوې دي، 190 منډې کړې دي، لا هم 2 اوورونه پاتې دي. خو یو نړیواله مسله د بشري حقوقو فعال ګلالې اسماعیل چې څو میاشتې د پاکستان د حکومت تر تعقیب لاندې و امریکا ته پناه یووړه. میرمن اسماعیل د پنځم به پروز لنی بیار څخه لاسه جې رډو سر په ټلیفوني خبرو کې وویل چې درې ورځې وړاندې امریکا ته رسیدلې او پناه غوښتي. جزئیات اسمت سروان پر راپور کې.
درې دیرش کلنه ګلالې اسماعیل چې په پاکستان کې د تیر کال د اگست د میاشتې په لاریونونو کې د ګډون په خاطر پر دولتي ضد فعالیتونو تورنه شوې وه، وایي چې د سریلانکا له لارې ځان امریکا ته رسولی دی.
سریلانکا په لارې باندې وتلم او لاغې نه پس ما سره چې زما پاسپورت وو ما څخه ویزا وه د امریکې، هلته نه بیا ځم امریکې ته.
د دا همول چې تیر ځل امریکا ته تللې وه د هیواد ته د بیرته تللو ویزه یې لرله، نو له پاکستانه سریلانکا ته لاړه. سریلانکا له پاکستانیانو ویزه نه غواړي. په بریتانیا کې هیومنس انټرنیشنل موسسې ته چې د بشري حقونو یوه غیر دولتي موسسه ده، آغلی اسماعیل ویلي دا سمه ده چې خوندي امریکا ته رسېدلې او د پناه اخیستو په لټه کې ده. وروستۍ څو میاشتې د دې لپاره د نه زغملو وې. دا وای چې ګواښل شوی تر فشار لاندې و، خو نیکمرغه ده چې ژوندۍ پاتې شوې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې مبارزه ته به دوام ورکړي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپل مبارزه جاری وساتم.
د تیر کال په نومبر میاشت کې میرمن اسماعیل د اسلام آباد هوایي ډګر ته رسیدو سره سم ونیول شوه. دا وروسته په ضمانت خوشې شوه، خو نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل کړل شو. د دې تیر کال په اگست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په یو لاریون کې وینا کړې وه. دا غورزنګ یا پی ټی ایم وایي چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه بې دریغه وژلي او بې درکه کړي دي. ګلالۍ اسماعیل چې پښتانه ده د بې درکه شویو پښتنو په اړه د وینا په خاطر نیول شوې وه. که څه هم د ګلالۍ اسماعیل پر ضد کوم څرګند تور نه دی لګول شوی، خو دا د دې غورزنګ د یوې مطرح فعالې په توګه معرفي شوې ده. ګلالۍ اسماعیل چې د بشري حقونو د دفاع جایزه یې هم ګټلې ده، د تیر کال په نومبر کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان اقدام د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو د ژغ د غلي کولو لپاره د دې هیواد د حکومت له کینه ډکه هڅه ده. ګلالۍ اسماعیل په 2018 میلادي کال له افراطیت سره د مبارزې په خاطر د انا پولیتکوفسکایا جایزه وګټله. دا وایي د دې خلاف تورونه په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د پراخو اقداماتو یوه برخه ده. دا هیواد د خپل تاسیس له وخته نیمای عمر د پوز تر کنټرول لاندې پاتې شوی دی.
موس په مولدې خبر کړو چې ویشتان خرڅیږي او په کابل کې د ویشتانو پلورلو یو شمیر بې وسلو ته کاروبار پیدا کړی دی. ناجه صافی له کابله راپورټ لري.
اول به ما کبار را ټولو چې ګورم انډیوالانو مې اختلاف کینو مال داسه کوي.
سوارلس کلن اسمت الله له سهار تر مازیګره په کابل کې کور په کور ګرځي او د خزو ویښتان را ټولوي. هغه وای له تیرو 15 کلونو راهیسې همدا کاروبار کوي او خپلې کورنۍ ته له دې لارې نفقه برابروي.
د ویښتو کار کوي دا سلور 15 کال کېږي چې کوي. چې جنا درته څوک نه را باندې خرڅوي سر کوتل ته لو هلته کورو ته ټک ټک ورو یخته لري په پیسو برابر سي په پیسو اخلم کنه مفت خو څوک نه راکوي لډیرانو نه راټولو دی ورځ درې سوم پیدا کوم 200 کله کله یو نیم سلام.
د دې تر څنګ یو شمیر خزینه سینګارځایونه هم شته دي چې ویښتان د پیسو په بدل کې اخلي. سادیا په کابل ښار کې د یو خزینه سینګارځای مسوله ده. هغه وایي د ویښتو قیمت د کیفیت له مخې ټاکل کیږي.
بیشتر پښتمو یې جری مې هورې کز مو یې مثلا شونه مې کونی
پښتزه خلک تر ډیره قیچي شوی او جړ وښتو بسراتی ځکه هغه وښته چې خزي وټه کوي تر ډیره ریخه لري او وښتان پیګري جړ وښته کیلو په 3000 افغاني او قیچي وښته 2000 افغاني
اخلي.
سلر وشکلانه تمنا چې مشکرنګ وښته د 100 میاشتو رئیسي وټه کړي و ننې پر ارشګری خرڅ کړل.
ترغله ما ارشګا ته کور کې مې وښته قیچي کړي ول او مې نه غوښتل چې ځای شي تمیرول خرپ کړل کیلو 1500 کور کې دروازه ما شومان ټک ټک راغله موږ نه ویخته وغختل نو بیا موږ ور نه کړل زراغلم دلته فارشګه کې مې دوه تمی ورکړ.
په کابل کې د محل شل بیلابل شرکتونه په همدې برخه کې کار کوي. د دغو شرکتونو د مسولینو په وینا د ویختو د پیرو پلور لاري په میاشت کې میلیونونه افغاني عاید ترلاسه کوي. دوی وایي له دغه ویختانو د خولیو مصنوعي ویختو کالیو او همدارنګه په طبي بوټو کې ترې کار اخیستل کیږي. په کابل ښار کې د یو چینایي شرکت مسول حبیب الله وایي دوی دغه ویختان پروسس کوي او بیا چین او یو شمیر نورو هیوادونو ته لیږدوي.
د قیمتونه مختلفه دي، دا باز کیلو په 2000 ده، باز 2500 ده. دا د مختلفو ولایتونو راځي، د افغانستان د ولایتونو راځي، کلو ناراضي د افغانستان د څلور دور ولایتونو ناراضي. دا ګومنځ سکله د سر د ګومنځ یو هغه کې کوم اختصاصي راوځي هغه اختان یاخلي.
هغه وایي نږدې 18 مخکې دا کاروبار پیل کړی او حکومت ته شل سلنه مالیه هم ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظام الدین صاحب د کونړ لمانوګي ولسوالي پر اسولې سیمس کې لیکي کدا سر په بای هم وي مش رائے ورکبو. نور الله بارکزای لفرالي کې ان شاء الله رائے به ورکړو که پر هغه ځای مړ شو. عبدالعزیز غالب لمارجي ولسوالي د هلمند لمارجي څخه کې رائے ورکول د هر افغان حق دی. عبدالرحمن لکابل لیکي د سولې خبري باید طالبان له حکومت سره شروع کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي خدای دې وکړي چې د سولې خبري بیا پیل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریوب لیکي د سولې خبري باید خامخا بیا پیل شي. د دې خبرې مجلې په روسي کې په دا خبر درکړو چې د کرکټ لوبه د افغانستان او د زیمبابوي ترمنځ روانه ده. د افغانستان شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي، 146 منډې کړې دي. بل خبري مجله سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي. په خیر راغلئ.